د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوله ساعته پر لپسې خپرونه له همدې شبې پیل شوه. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه پای ته ورسېده. د ازادي راډیو په دې لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجري لمریز کال د لیندۍ یا قوس د میاشتې اتمه ده، چې د 2013 میلادي کال د نومبر 9 سره برابره ده. د افغانستان اجرایه رئیس یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه کېږدي، او حکومت هم له دوی سره خبرو ته چمتو دی. د ژنو د کانفرنس د پای په اعلامیه کې بیا د افغانستان لاسته راوړنې وستایل شو، او دواړو خواوو د یو په خپل ځان د بسیا افغانستان لپاره د ژمنو د دوام پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر یوې بهرنۍ امنیتي قراردادي کمپنۍ په پرونۍ حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. امریکایي ځواکونو تایید کړ چې د هلمند په ګرمسیر کې په وسله والو طالبانو هوایي بمباري کړې، خو هغه دا چې په دې حمله کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبل اوښتې کنه نه تایید او نه هم رد کړه. د روسیې ولسمشر په امریکایي ډالرو پر راکړې ورکړه او پر موسکو د امریکا پر بندیزونو انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر یوې بهرنۍ امنیتي قراردادي کمپنۍ په پرونۍ حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. دغه حمله د کابل د صنعتي پارکونو ساحې ته څیرمه د جی 4S په نوم د برتانوي امنیتي کمپنۍ پر ودانۍ شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وویل ودانۍ ته نږدې تر موټر بم چاودنې وروسته نامعلوم شمېر وسله وال ودانۍ ته ننوتل وو، او افغان امنیتي ځواکونو سره یې وسله واله نښته وکړه. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي بیا د دې پیښې د څرنګوالي په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
د صنعتي پارکونو په ساحه کې د جی 4X په یو کمپ چې د بهرنیو ځواکونو کمپ دی، په هغې باندې موټر بم چاودنه شوې ده. چې همدا چې هلته چاودنه کېږي، سمدلاسه د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي. په هماغه وخت کې پولیس سیمه انسداد کوي.
وسله والو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. دغې امنیتي کمپنۍ ویلي چې دوی په کابل کې د هغو دفترونو امنیت ساتي چې د برتانیا مربوط دي. په عین حال کې په کابل کې د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح پر کور هم پرون یوه وسله واله حمله وشوه چې د هغه ساتونکو شنډه کړه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ښاغلي صالح پر کور دغه حمله داسې مهال وشوه چې د ملي امنیت د ادارې بل پخواني رئیس رحمت الله نبیل د هغه میلمه و. ښاغلي نبیل په ټویټر لیکلي چې دوی دواړه روغ رمټ دي. د افغانستان اجرایه رئیس وایي افغان حکومت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره جدي اقدامات کړي دي. عبدالله عبدالله پرون د جنیوا د دو ورځني کنفرانس په پای کې د وینا په مهال وویل د افغانستان حکومت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ملي ستراتیژي جوړه کړې ده. هیله من یو د دې ستراتیژۍ پر عمل کېدو سره بالاخره په افغانستان کې اداري فساد تر ډېره حده پورې کم شي. ښاغلی عبدالله په خپلو خبرو کې په افغانستان کې ناامني لا هم د ډېرو کارونو په وړاندې لوی خنډ وباله. د جنیوا په کنفرانس کې د 16 هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو او دغه راز د مدني ټولنې خصوصي سکتور او مطبوعاتو غړو برخه اخیستې وه. د جنیوا د کنفرانس په پای کې یوه ګډه اعلامیه خپره شوې چې پکې د یو سوکاله امن او ثبات لرونکي افغانستان هدف ته د رسېدو لپاره د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې د کړو ژمنو د عملي کېدو پر دوام ټینګار کړی دی. د کنفرانس ګډونوالو موافقه وکړه چې افغانستان کې پراخ اقتصادي وده د بې وزلۍ د کمولو، کارموندلو، د ښځو د پیاوړي کولو، د ښې حکومتولۍ، اداري فساد د له منځه وړلو، د قانون د واکمنۍ او بشري حقونو په برخو کې لا ډېرې هڅې وشي. امریکایي ځواکونو تایید کړ چې د هلمند په ګرمسیر کې پر وسله والو طالبانو هوایي بمباري کړې، خو هغه ادعا چې په دې حمله کې ولسي خلکو ته د مرګ ژوبل اوښتي نه تایید او نه هم رد کړه. د هلمند والي محمد یاسین پرون ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې وسله والو طالبانو او هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده.
څه ویل کېږي چې د دشمن تر څنګ ملکی کسان هم ټپیان او زخمیان دي. د دې پاکله تر اوسه معلومات دقیق نه دی راغلی. چې کله معلومات دقیق شو بیا تاسو سره شریک.
د د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلي په پیښه کې لږ تر لږه دیرش ملکیان وژل شوي. په ولسي جرګه کې د هلمند یوه استازي عبدالودود پوپل هم په پیښه کې د دیرشو ملکیانو وژنه تایید کړې ده. خو په کابل کې د امریکایي ځواکونو بیان باریکي ملایا ویلي په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو او امریکایي سلاحکارانو د طالبانو تر حملې وروسته ځواکونو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه او پلي ځواکونه هم له دې خبر نه وو چې د حملې په ځای کې به ملکیان وي. هغه په پیښه کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه او نه هم په دې اړه چې امریکایي ځواکونه به د ملکي تلفاتو د ادعا په اړه څېړنه کوي او که نه څه ونه ویل. طالبانو ویلي د ګرمسیر په پیښه کې دوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په امریکایي ډالرو پر راکړې ورکړې او په موسکو د امریکا پر بندیزونو انتقاد وکړ. هغه دا انتقاد په هغه وینا کې وکړ چې پر امریکایي ډالرو د روسیې د اعتقاد کمولو پر موضوع څرخېده. ولسمشر پوتین پرون یوه اقتصادي کنفرانس ته په داسې حال کې دا څرګندونې وکړې چې وړمه ورځ روسیې د 1 میلیارد یورو په اندازه بسپنه راټوله کړه. دا پر ډالرو د اعتقاد کمولو پر لوري لومړنۍ هڅه ګڼل کېږي. ولسمشر پوتین پرنی غونډې ته وویل موږ نه غواړو له ډالرو فاصله واخلو بلکې ډالر له موږ څخه فاصله نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو د کمپیوټرونو د هکولو له کبله چې د میلیونونو ډالرو زیان رسولو سبب شوي دوه ایراني اتباع په جرم تورن کړل. د امریکا د عدلي وزارت وویل 40 کلن فرامرز شاهي سوندیا او 20 کلن محمد مهدي منصوري د 24 میاشتو په مهال په نړیواله سطحه د کمپیوټرونو په هکولو او بیا د اخاذي په مسله کې ښکېلو چې د روغتونونو او دولتي ادارو په ګډون یې تر 200 زیات کسان قرباني شوي. د عدلي وزارت په حواله دغو دو کسانو د سمسم په نوم د روس په خبرولو سره د 10 میلیونو امریکایي ډالرو په اندازه زیان اړولی او دوی توانېدلي وو چې له دې درکه نږدې 6 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یو وار بیا وویل د افغانستان حکومت له وسله والو طالبانو سره خبرو ته چمتو دی.
The National Unity Government is committed to peace and stability in Afghanistan and we are ready to talk to Taliban.
طالبان به په هغو شرطونو چې افغان چارواکو پرون د جنیوا په کنفرانس کې مطرح کړل د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر شي.
ملي شورا کې برخه ونه لري او د ولسوالي شوراګانو کې برخه ونه لري. هغې بیا څنګه راشي د تعدیل د قانون اساسي تاسو سره ومني.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو چې تر ډیره د جنیوا پر کنفرانس څرخېده. خپل سر وسله والو د قمندان عبدالغني علي پور د خوشي کېدو په اړه پرون په ولسي جرګه کې تون بحثونه وشول.
د ولسمشر دویم معاون چې په قانون هم ښه پوهېږي نو چې قانون پوهوي دومره قانون د خپلو لاندې کوي نو ته خپله فکر وکړه چې علي پور به څه او ولس سره به یې څه کړي چې نن راځي د ده امنیت نیول کېږي او دی په ضمانت باندې خوشي کېږي.
د پاکستان صدر اعظم وایي د هېواد ټولې ادارې هڅه کوي چې له هند سره دوستانه اړیکې ولري. ازادي راډیو او د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یو وار بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت له وسله والو طالبانو سره خبرو ته چمتو دی. عبدالله دا څرګندونې د جنیوا د دوه ورځني کنفرانس په اختتامیه وینا کې وکړې. د جنیوا کنفرانس چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب رابلل شوی و د سیشن بي په ورځ پیل شو او پرون چهارشنبه هم ناوخته پای ته ورسید. امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي هم له طالبانو غوښتنه کړې چې اوربند ته غاړه کېږدي. نور جزئیات د سالم مصالح پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان اجرائیه رئیس یو وار بیا له وسلولو طالبانو سره د مذاکرو لپاره د افغان حکومت د چمتووالي خبره وکړه. عبدالله عبدالله چې تیره شپه د جنیوا کنفرانس اختتامیه وینا کوله وویل په دې مسله کې د نورو ښکېلو هیوادونو همکاري مهمه ده.
The National Unity Government is
ملي یوالی حکومت په افغانستان کې سولې او ثبات تضمین دی او موږ ټول له طالبانو سره مذاکرو ته چمتو یو. موږ د هغوی هیوادونو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې شکیل دي ملاتړ، سهولت برابرول او همکاري ستایو. خو باید واضح کړم د دې لپاره چې د سولې یوه هڅه با مفهومه او افغانانو ته د منلو وړ وي، باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره شي. د شغلی عبدالله عبدالله تر وینا مخکې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معین ډیوډ هیل هم په خپلو خبرو کې د وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې مسالې ته اشاره وکړه.
A Taliban commitment to a peaceful outcome.
یوی سولیز حلاریتا د طالبانو تعهد زیات وخت نسی. موږ له طالبانو غواړو چې اوربند وکړي او د مذاکرو لپاره یو با اعتبار ډله وټاکي. زموږ له اړخه امریکا د سولې د هغه پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي چې د افغانانو پر رهبری او مالکیت وي. په افغانستان کې سوله ممکنه ده او موږ باید ټول له دغه فرصت څخه ګټه واخلو. د وسلوالو طالبانو یوه هیئت د لړم یا عقرب پر 13مه په مسکو کې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې د ځینو هیوادونو استازو او د سولې عالي شورا یوه هیئت هم پکې برخه درلوده. دغه ډله تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه ده حاضر سوې، خو په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه وارې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. شغلی خلیلزاد څه کم دوی اونۍ مخکې وویل هیله مند دی تر روانې اپریل میاشتې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وسی. د جنیوا کانفرنس په پای کې د افغانستان اجرایه رئیس په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ځینو پرمختګونو یادونه وکړه. دوی ویل کابل د کاسا زر، چاپی، چابهار بندر، د ریل ګاډي پټلۍ او نورو مهمو پروژو په برخه کې مهم ګامونه اخیستي دي. عبدالله عبدالله ویل افغانستان د سیمه ییز خصومت پر ځای سیمه ییز همکاري ته ترجیح ورکوي. د اجرایه رئیس په وینا له 2002 میلادي کال راهیسې شاوخوا 6 میلیونه افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي، خو په میلیونونو نور لا هم له افغانستانه بهر د کډوالۍ شپې تیروي. د کنفرانس په وروستیو کې په 9 مادو کې د برخولو لخوا ګډه اعلامیه هم تایید شوه چې د سولې، اصلاحاتو او پرمختګ پر مسله د سویو بحثونو یادونه پکې سوې او د راتلونکو کلونو لپاره د نورو هڅو ژمنه پکې درج سوې ده. د اعلامیې په پای کې ویل سوي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جنیوا کانفرنس استایي او ګډونوال په 2019 میلادي کال د لوړپوړو چارواکو غونډې او په 2020 میلادي کال کې د وزیرانو په سطحه د کانفرنس جوړېدو ته سترګې په لار دي. د جنیوا په کانفرنس کې د 16 هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو د غرض د مدني ټولنې، خصوصي سکتور او مطبوعاتو غړیو برخه اخیستې وه.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د جنیوا د کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې له طالبانو سره داسې یو جوړ جاړی غواړي چې دا ډله په ډیموکراتیکه پروسه او ټولنه کې مدغمه شي. هغه وویل د سولې په هر ډول موافقه کې باید د اساسي قانون او د ښځو د حقونو په ګډون ځینې شرطونه په پام کې ونیول شي. ولسمشر غنی دغه راز وویل چې د سولې د پلان د عملي کېدو لپاره 5 کلونو وخت ته اړتیا ده. د سولې د نوي پلان په ترڅ کې حکومت 12 کسیز پلاوی له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره ټاکلی او د سولې د ملي مشورتي بورډ په چوکاټ کې هم د ټولنې د بیلابیلو قشرونو نهه کمیټې جوړې شوې دي. خو وسلوالو طالبانو چې تر اوسه یوازې له امریکا سره خبرې کړي او د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو یې ډډه کړې، په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د حکومت د سولې دغه نوی پلان او له حکومت سره د مخامخ خبرو مسأله بیا رد کړه. طالبانو ویلي چې له داسې حکومت سره چې واک نه لري او د بهرنیانو په لاس جوړ شوی وي خبرې کول بې معنا دي. طالبانو دغه راز ویلي چې ټوله نړۍ په دې پوه ده چې د افغانستان د خاورې له نیمایي زیاته برخه د دوی تر کنټرول لاندې ده. آیا طالبان به په هغو شرطونو چې افغان چارواکو پرون د جنیوا په کنفرانس کې مطرح کړل د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي؟ د هغه موضوع ده چې زما همکار اسمت سروان د ولسي جرګې د بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون له غړي عبدالقادر ازازي سره په مرکه کې څېړلې. ښاغلي ازازي د مرکې په پیل کې وویل
مهم ده چې آیا دا پلان او دغه پلان کې چې کوم غوښتنې شوې دي د مقابل جانب چې طالبان دي هغې مني که نه مني. طالبانو لومړی غوښتنه خو همدا ده چې مونږ د اساسي قانون نه منو او بیا که مني در سره تعدیل بیا خو که د لویې جرګې موضوع کېږي لویه جرګه خو باید دواړه شوراګانې ولسي جرګه، مشرانو جرګه، ولسوالۍ شوراګانې، ولایتي شوراګانې دا ټول باید په اشتراک وکړي بالا دې تعدیل شي چې هغه موقع د طالبانو د لاسه تللی ده که ولسي جرګې انتخابات تېر شول ملي شورا کې برخه ونه لري، هغوی چې په ولسوالۍ شوراګانو کې برخه ونه لري
هغه بیا څنګه راشي د تعدیل د قانون اساسي تاسو سره ومني.
ولسوالۍ شوراګانو، ولایتي شورا او د ولسمشۍ انتخابات لا پاتې دي او د پلان کې داسې تاکید هم نه دی شوی چې په اساسي قانون کې به قطعا تغییر نه راځي. حتی اوس لا د ولسمشۍ ځینې کاندیدان په اساسي قانون کې د تغییر خبره کوي.
نه خو زه وایم چې دوی داسې ویلي چې د اساسي قانون منل یا د اساسي قانون له احکامو سره سم دی هغه تعدیل، یا به اساسي قانون منی او یا به د اساسي قانون له احکامو سره سم به تعدیل غواړي. که د اساسي قانون سره سم احکامو په حساب دوی تعدیل غواړي، نو خو دوی خو په ملي شورا کې نه شته کنه، چې ډېری برخه د اساسي قانون د تعدیل د لویې جرګې ډېری برخه ملي شورا تشکیلوي. ملي شورا انتخابات په تری تیر شوي دي، نو دوی به بیا هلته تعدیل په مونږ باندې کوي، په مونږ خو دوی اعتماد نه لري. بله موضوع چې د ولسمشریز ټول ټاکنې چې ویلي چې په یو دشم د عمل به کېږي، طالب خو مونږ سره د ریاست جمهوریت دعوه لري، هغوی خو مونږ سره د وزارت او د ولایت دعوه نه لري، دوی خو غواړي چې په ریاست جمهوریت کې مونږ سره شریک شي.
فکر نه کوي چې مخکې تر مخکې به له طالبانو سره په ځینو برخو کې هماهنګي شوي، یا د دولت له لوري یا د امریکا د ځانګړي استازي له لوري؟
نه، د ما معلومات دا وایي، ما خپل تحلیل او معلومات مې دا وایي چې اصلاً برنامه بل شوی وه، غوښتل یې چې ولسمشریزې ټاکنې وځنډي کړي او یو ګډ حکومت نظام جوړ شي، بیا هغې نه وروسته زمینه مساعده شي د عمومي انتخاباتو لپاره.
لیکن طالبانو په خپل هم دا خبره رد کړې ده ځاځی صاحب، طالبانو په خپل هم د ګډ حکومت یا ائتلافي حکومت خبره رد کړې ده.
دا خو دوی وایي، د مونږ خپل تحلیل او معلومات همدا ده چې دوی دغه راتلونکي ټول ټاکنې چې دي د ولسمشریزو، که دا ټول ټاکنې دوی کوي، دا معنی چې پنځه کاله نور هم جنگ ته ادامه ورکوي، ځکه هغه خو مونږ سره په قدرت باندې جنگ ده.
ظاهرا خو د دوی غوښتنه د بهرنیو ځواکونو د وتلو ده، نه د حکومت.
نه، هغوی دا غوښتنه خو ده بالکل، خو د بهرنیو ځواکونو وتل به هم په یو چا باندې کېږي، په یو نظام باندې به کېږي چې دوی پکې شریکي.
د ولسی جرګې د بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون غړی عبدالقادر ازازی و چې له وسله والو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مشرانو د سولې د نویو وړاندیزونو په باب خپل نظر سره شریکاو. وسله والو طالبانو هم د جنیوا د کانفرنس په انترس کې په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې له داسې حکومت سره چې واک نه لري او د بهرنیانو په لاس جوړ شوی وي خبرې کول بې معنا دي. او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، نړیوالو ورځپاڼو هم تر ډیره د سولې پر موضوع لیکنې کړې دي. اسمت سروان ته بغوښ شو.
په داسې حال کې چې د امریکایي ځواکونو تلفات زیاتېږي، ترامپ له طالبانو سره خبرو ته هیله لري. دا د واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې د هغې لیکنې سرلیک دی چې جیم مکلینټایر او تراویس جی ترتین په ګډه کښلې ده. په دې لیکنه کې په دوو جبهو کې جګړې ته په اشاره راغلي چې امریکا له یوې خوا پوځي هلې ځلې زیاتې کړې او له بلې خوا ډیپلوماتیک فشارونه ډېر کړي څو له طالبانو سره د سولې جوړجاړی ممکن شي، او د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه چې اوس اتلسم کال ته داخله شوې پای ته ورسېږي. د واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې لیکوالان باور لري هغې ستراتیژۍ چې د افغانستان له حکومت سره پخلاینې ته د طالبانو د هڅولو لپاره ولسمشر ټرمپ د 2018 میلادي کال په دوبی کې جوړه کړه تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. اوس ترامپ پر زلمی خلیلزاد حساب کوي چې د ده هلو ځلو ته نوې ساه ورکړي. په لیکنه کې د خلیلزاد پر لپسی سفرونو او سلامشورو ته اشاره شوي او راغلي چې نوموړی ټول چینلونه تجربه کوي. ورځپاڼې په وروستیو ورځو کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو یادونه هم کړې ده. سږ کال په افغانستان کې تر اوسه پورې 14 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. تر ټولو وروستي تلفات په غزنی کې د غوځواکونو ته واوښتل. واشنگټن پوسټ او څو نورو ورځپاڼو د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د شاوخوا 10 تنو ملکیانو د وژل کېدو خبر خپور کړی دی. خو د بریتانیا ډیر ورلد نشریې په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو په لاره کې پر ستونزو تبصره کړې ده. نشریه وایي چې په افغانستان کې پر تعلیمي مرکزونو حملې مخ پر زیاتېدو دي، چې له کبله یې په دې برخه کې پرمختګ له خطر سره مخامخ شوی دی. په دې لیکنه کې هغو پرمختګونو ته هم اشاره شوې چې په وروستیو کلونو کې افغانستان د تعلیم په برخه کې کړي دي، خو ویلي دي چې اوس تر 3,000,000 زیات افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي، چې 2,200,000 نجونې دي.
ازادي راډیو اوري د سهار وبجې او شل دقیقې انکې دونکې دي. مشرانو جرګې د وړمې ورځې له بحثونو وروسته په ولسي جرګه کې د وړمې ورځې له بحثونو وروسته د مشرانو جرګې د وړمې ورځې له بحثونو وروسته پرون ولسي جرګې هم د سیمه ییز قومندان عبدالغني علیپور د خوشي کېدو په اړه تون بحثونه وکړل. یو شمېر وکیلانو ویل د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د علیپور په خوشي کېدو سره قانون تر پښو لاندې کړی، خو یو شمېر نورو بیا د قومندان علیپور د خوشي کېدو او په دې اړه د شویو مظاهرو ملاتړ وکړ. علیپور چې په قومندان شمشیر مشهور دی، د روانې یکشنبې په ورځ د کابل ښار په دشت بچي سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو چې پلویانو یې له نیول کېدو سره سم د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې مظاهرې وکړې. د کابل مظاهرې قهرجنې وې. له اخو ډبه ډکو مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو په لسګونو غړي هم ژوبل شول. نور حال د ازادي راډیو د خبریال ناجیه صافی پر راپور کې اورو.
د یو سیمه ییز قومندان عبدالغنی علیپور له خوشي کېدو وروسته د افغانستان د ولسي جرګې غړي د دغې مسلې په اړه بېلابېل غبرګونونه لري. د دغې جرګې یو شمېر غړي د افغان ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت د علیپور خوشي کېدل غیر قانوني عمل بولي او وایي حکومت باید سیمه ییز وسله وال قومندان د قانون منګولو ته وسپاري. د دغې جرګې غړي آرین یون د چهارشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې په دې اړه وویل:
تاسو خپله فکر وکړئ، زموږ ولسمشر دویم معاون چې په علمي رتبه کې د قانون پوه دی او په قانون هم ښه پوهېږي، نو چې قانون پوه وي دومره قانون د خپلو لاندې کوي، نو ته خپله فکر وکړه چې علیپور به څه او ولس سره به څه کړي چې نن راځي د ده امنیت نیول کېږي او دی په ضمانت باندې خوشي کېږي. که د پولیس وژنه جرم نه وي، که د پوستو سیزل جرم نه وي، نو بیا ټول هغه کسان چې په زندانونو کې پراته دي او په کلونو کلونو په دوی باندې دغه وتې حبس وکړي، نو هغه باید ټول د زندانونو نه خوشي کړي.
علیپور چې په قومندان شمشیر مشهور دی، د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د کابل ښار په دشت برچي سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو چې پلویانو یې له نیول کېدو سره سم په مظاهرو لاس پورې او د نوموړي خوشي کېدل وغوښتل. دغه مظاهرې چې په تاوتریخوالي بدلې شوې، پولیسو او مظاهره کوونکو ته پکې مرګ ژوبل هم واوښته، خو قومندان علیپور د ملي امنیت له دوه ورځني توقیف وروسته په ضمانت خوشي شو. علیپور د خوشي کېدو په تړاو په خپله تعهد پاڼه کې لیکلي که تېروتنه یې کړې وي، هیله ده چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت یې وبخښي او چمتو دی چې خپله ټوله وسله، تجهیزات او مهمات راجستر او دولت ته یې وسپاري او د دولت په چوکاټ کې د یو سرتیري په توګه د دښمن په وړاندې له ملي حاکمیته دفاع وکړي. د ولسي جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر نورو وکیلانو بیا د خلکو له مظاهرو او د قومندان علیپور له خوشي کېدو ملاتړ وکړ. د دغې جرګې غړي اسدالله سادتی وویل:
ما در این کشور زندگی میکنیم، شهروند این مملکت هستیم.
مون په دغه هیواد کې ژوند کوو او د دغه هیواد اوسیدونکي یو. مظاهره هم د خلکو حق دی او کچا تاوتریخوالی هم کړی پرېږدئ چې حکومت یې مخه ونیسي. که چیرې پرون یې د پولیسو پوستې سوځولې، نن یې بیا جوړې کړې.
په دې اړه د وکیلانو له پراخو او اوږدو بحثونو وروسته د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یارچ د چهارشنبې په ورځ د دغې جرګې مشري کوله وویل: حکومت باید د مظاهرو قانون تطبیق کړي او په راتلونکي کې د خپل سرایو مخه ونیسي.
عامه شتمني، همدارنګه حکومتي تاسیسات عام وګړو ته ضرر رسول دا په قوانینو کې نشته. د حکومت نه غوښتنه هم دا ده چې په دې اړه باندې قوانین تطبیق کړي او آینده داسې چاته اجازه ورنه کړي که هغه هر څوک وسیږي چې هغه د مظاهرو قانون خلاف راپاڅیږي او عامه شتمنۍ ته ضرر ورسوي.
نوموړي همداشان غوښتنه وکړه چې حکومت باید اساسي قانون تر پښو لاندې نه کړي او قانون په ټولو یو شان تطبیق کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پاکستان صدر اعظم وایي د هیواد ټولې ادارې هڅه کوي چې له هند سره دوستانه اړیکې ولري. عمران خان پرون د پنجاب ایالت په کرتارپور کې وویل که هند یو ګام اخلي، پاکستان به په بدل کې دوه ګامه مخکې شي. خو د عمران خان له دغو نرمو څرګندونو سره هممهاله د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سارک سازمان په هغه غونډه کې ګډون نه کوي چې په اسلام آباد کې جوړیږي. تفصیل د سلیمان صالح په رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم وایي د هیواد ټولې ادارې یې له هندوستان سره ښې اړیکې غواړي. هغه دا خبره په پنجاب ایالت کې په بې سابقه مراسمو کې چې هندي چارواکو هم پکې برخه درلوده وکړه. عمران خان پرون په کرتارپور کې له هندوستان سره د یوې نوې عبوري سیمې د چارو د پرانیستلو پر مهال وویل:
زه صدر اعظم زما سیاسی ګوند او نور سیاسی احزاب اردو او ټول ادارې مو په یو نظر دي چې موږ مخکې تګ او له هندوستان سره متمدنې اړیکې غواړو. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې هندوستان د دوستۍ یو ګام واخلي، موږ به دوه ګامه ور مخکې سو. هندوستان که څه هم سم د لاسه د عمران خان پر تازه څرګندونو عکس العمل نه دی ښوولی، خو د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج پرون وویل هندوستان به د جنوبي آسیا د همکاري سازمان یا سارک په هغه غونډه کې برخه وانخلي چې په پام کې ده په اسلام آباد کې جوړه سي. هغې د هندوستان په جنوبي ښار حیدرآباد کې خبرلانو ته وویل تر هغو چې پاکستان د هندوستان په خاوره کې تروریستي فعالیتونه بند نه کړي، کوم دیالوګ به ونیسي او د سارک سازمان په غونډه کې به برخه وانخلو. هند او پاکستان چې په اټومي وسلو سنبال دوه ګاونډي هیوادونه دي، په 1948 میلادي کال کې د هند له آزادۍ او د پاکستان له ایجاد راهیسې په خپلو کې شی اړیکې نه لري. دغه سیالو هیوادونو تر اوسه په خپلو کې درې جګړې کړي چې دوی د کشمیر د لنجمنې سیمې پر سر وي چې دواړه هیوادونه یې پر مالکیت دعوه لري. په وروستیو کې هند او پاکستان په یوه بیساري اقدام کې موافقه وکړه چې په پنجاب سیمه کې به یوه نوې عبوري سیمه جوړوي. د کرتارپور د دهلیز په نوم دغه سرحدي سیمه به د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې رسمن پرانیستل سي. د دې دهلیز د پرانیستلو هدف هغو سکه زیارت کوونکو ته د اسانتیا برابرول دي چې په اسانۍ وکړی سي په پاکستان کې د ګورونانک زیارت ته ورسي. ګورونانک په 15مه پیړۍ کې د سکه مذهب بنسټګر ګڼل کیږي. پرونی مراسمو ته په سلګونو سکه زیارت کوونکي د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوا، د هندوستان د کابینې دوه وزیران او د دوړو هیوادونو ګڼ چارواکي ورغلي وو.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر یوې بهرنۍ امنیتي قراردادي کمپنۍ په حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. دغه حمله د کابل د صنعتي پارکونو ساحې ته څیرمه د G4S په نوم د برتانوي امنیتي کمپنۍ پر ودانۍ شوې ده. وسلوال طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. امریکایي ځواکونو تایید کړ چې د هلمند په ګرمسیر کې پر وسلوالو